ستړي مشي د مشال ریډیو د لسو بجو خبرونه ته په خیر راغلی. د رواني خبرونه د قربه په هيڅ سما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکای ولسمشر باراک اوباما وینا د خیبر نه د بې کوره شو خلکو کورونو ته د ستنېدو، په پاکستان کې د امریکای سفیر او چودري نثار علي خان ملاقات ترڅنګ یو شمېر نور کورني او نړیوال موضوعات لرو. د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې به اتلان خبرونه هم اورئ. پاول خبرونه د منور شاله.
اول د خبرونو سرټکی، د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د اسلامي دولت نومي وسلوال د مرګ ډله ګرځېدلې په کار ده چې نړۍ یې د تباه کولو لپاره راپورته شي. نن به د خیبر ایجنسۍ باړې قمبرخیلونه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شي. د سعودي عرب او عرب اماراتو په ملاتړ اتحادي قوتونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. د خبرونو تفصیل، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما په نړۍ غږ وکړ چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د مرګ یو جال دی او د دې د تباه کولو لپاره پکار دي چې ټول نړۍ یو شي. نوموړي ویل ترهګر غواړي چې ځان د نړۍ د یو ستر دین استازي وبلي، خو حقیقت دا دی چې دا دین د تشدد او جهالت په بنیاد نه بلکې د سولې او پوهې په بنیاد قائم دی. صدر اوباما د مسلمانانو ځوانانو نه غوښتنه وکړه چې د سخت دریځو په خبرو تیر نه وزي.
Here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world.
غواړم د ټول اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول ووایم، تاسو د یو داسې ستر ثقافت خواندان یاست چې د تعلیم غوښتون کړئ، نه د جهالت، د خلاقیت او نوښت غوښتون کیاست، نه د ویجاړولو. د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي، نه وژنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بې لارې کوي، له دې کلتور سره خیانت کوي، نه د هغه ملاتړ.
صدر اوباما په دغه موقع د نړۍ نه دا غوښتنه هم وکړه چې په یوکرین د روس د تیری د مخنیوي لپاره دی متفق شي. نوموړي زیاته کړه که روس د یوکرین سره سوله ییز تعلقات قائم کړي نو بندیزونه به ترې پورته کړی شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ویلي چې د باړې د قمبرخیلونه د بدامنۍ له وجې بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپسې عمل به د نن نه شروع شي. د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان پرون مشال ریډیو ته ویل د کډوالو د واپسې لپاره یې ټول انتظامات کړي.
انتظامات چې هغه ته لکه کوک پورټ ملاويږي، هغه به هلته باقاعده انټری کیږي، هغه به دغه په دغه باندې ورسره زمونږ تحصیلدار شه به موجود وي، زمونږ نور سټاف به موجود وي. څنګه چې مخکې انتظامات شو هغه شوي دي، صرف دا پکې فرق دی چې دیر والا به دلته کاري نه ملوي. تقریبا د دیر خو له کشمیر زموږ سره ځکه نشي چې دا نان رجسټرډ دي. زموږ خپل اسټیمیټ دا دی چې دا 6000 سره پاسه 6000 فیمیلیز.
بلخوا قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د روايي د دې کډوالو شمیر زیات دی او د مالی وسایلو د نشټوالي له وجې د دوی د واپسې لپاره د ترانسپورت تنظیم نه دی شوی. د کراچۍ پولیسو د دغه خار په سوراب ګوټ کې دوه مبینه وسلوال وجلې دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال ریډیو ته ویلي په خنن سهار د سوراب ګوټ په مچر کلونی کې رامسته شوی. دغه په خبره پن خطا کې دوه وسلوال وجل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوی او جوبل شوی کسان د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان خړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیئر سینیټرانو جان میکین او لینسی ګراهام د ولسمشر باراک اوباما نه په کلکه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د پوځیانو په زیر ایستلو د هغه تیروتنه نه تکراروي چې په عراق کې کړې وه. دواړو سینیټرانو پرون اوویل اوباما ته پکار دي چې د ځواکونو د ایستلو شرایط په پام کې ونیسي او په افغانستان کې د پوځي موجودګۍ په اړه پلان ته بیا کتنه وکړي. بلخوا یو جګپوړي امریکایي چارواکي ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي هفته به د ولسمشر په توګه د سوګند پورته کولو نه پس اشرف غنی احمدزی له امریکا سره د افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د رویټرز خبري ایجنسۍ د دې رپورټ تر مخه د دغه امریکایي چارواکي چې نه یو غوښتل نوم یې څرګند شي ویل داسې هیڅ نه خنه لیدل کېږي چې د افغانستان نوي مشران د امریکا سره د دوړخیزي امنیتي موافقې په مسوده کې د بدلون غوښتونکي وي. ټاکل شوی ده چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زید راتلونکو ګول پوره سوګند پورته کړی. امریکایی او اتحادی ځواکونو یو وار بیا په شام کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په مشکوکو اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا د مرکزي کمانډ د وینا تر مخه په دغه بریدونو کې په لسګونو اهداف په نښه کړی شوي چې پکې د تیلو د صفا کولو هغه واړه مرکزونه هم شامل دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې د ورځې په حساب په ملیونونو ډالره ګټه ترلاسه کوله. په دې بریدونو کې د امریکا سره د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو جنگي جازونو هم برخه واخیسته. صدر باراک اوباما د عراقي وزیر اعظم حیدر علي بادي د سیاسي بصیرت استاینه کړې ده. دواړو مشرانو په اول وار پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سن کې لیدا کاته وکړل. په دغه موخه صدر اوباما ویل په روانه میاشت کې د واک تر لاسه کول نه پس علي بادي په منظمه توګه د عراق ټول ولسته رسایي کړې ده. هلته علي بادي د عراق په ملګري هیوادونو غږ وکړ چې په فوري توګه د دې هیواد ځواکونو ته وسلې او نور جنگي سامانونه ورکړي کوم چې دا مهال د اسلامي دولت نومې خدری زړل سره په جنگ اخته دي. او ورسته خبر ده چې امریکا د جارجیا یو تن په هغه لیست کې شامل کړي چې پکې د سختدري زړل لکه اسلامي دولت انومې وسلواله ډلې لپاره په شام کې د ترهګرو سره په مالی او نورو مرستو کې تورن خلک شامل کړي شوی دي. د تارخان بیتراشویلی نومې دغه تن په اړه امریکایي چارواکي وایي چې د جارجیا سره تعلق لري او په شام کې میشته. نوموړی پرون د امریکا د خزانه وزارت له اړخه د ځانګړي نړیوالو ترهګرو په دولستاني لیست کې شامل کړی شو. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه داري. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال باراک اوباما مسلمانانو ځوانانو ته ویلي دي ستاسو دین د امن تعمیر او سوکاله پیغمبر دی نه چې د تباهه.
Here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world. You come from a great tradition that stands for education, not ignorance, innovation, not destruction, the dignity of life, not murder.
د خیبر نه به کورشوي خلک بنن خپل کورونو تستنیږي خو د تلو تنظیم به خپل وي.
دا ترانسپورت څنګه تنظیم ونه شو هغه کې مې خپل هڅه لوته کوشش وکړو او هغه چون کې فن نو نور توجهات ومو.
د کار په دای کې د خزو د ستونزو په اړه یو کار پو وای
زیات تر کیسه چې دی پبلک یونیورسيټیز نه راغلي قائد اعظم یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي.
د خبرونه پرسته نیمه کې به اتلان خبرونه هم اوري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلی هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د وینا پر مهال په عراق او شام کې د اسلامي دولت د سختدریدو وسلوالو پر ضد په مبارزې ټینګار وکړ. د اسلامي دولت په شان د سختدریدو ډلو د مالی سرچینو د وچولو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی اوباما د یوکرين د کړکیچ او د جون چاپیریال ته د پیښو خطرونو په اړه هم څرګندونه وکړې. د امریکا د ولسمشر د وینا غټی کې عصمت ساروانه وروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نړۍ د جګړې او سولې په دوه لارې کې وبلل او ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت د سختدریزي وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو د ائتلاف مشري به وکړي. اوباما چې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وینا کوله د اسلامي دولت وسلواله سختدریزه ډله د مرګ شبکه وبلله چې د پوینا په منځني ختیځ کې خرابې رامنځته کړي او امریکایي اړیستل چې په سیمه کې بیا پوزي اقدام وکړي. اوباما د ملګرو ملتو کالنی غونډې ته همداراز وویل امریکا به د قوی په وسیله د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو په ځپلو کې رغنده شریک وي. د منځني ختیځ د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د تروریستانو د مالی سرچینو د وچولو په شمول د هغو شرایطو په بدلولو کې مخکښ رول ولوبوي چې په سبب سختدریزي وزېږېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې وروسته له دې وکړي چې متحدو ایالاتونو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سختدریزو پر ضد بریدونه پراخ کړل. همداراز روانه اونی په سوریه کې د پنځو عربي هیوادونو یعنی بحرین، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر ائتلاف له متحدو ایالاتونو سره یو ځای شو. اوباما وویل تروریستان غواړي چې ځانونه د نړۍ د یوه ستر دین استازي وشي، حال دا چې دا دین د سولې او پوهې اساس لري، نه د تشدد او جهالت. د امریکا ولسمشر له مسلمانو او ځوانانو وغوښتل چې د سختدریځو له لورې تیر ونه
وځي.
غواړم د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانانو ته په مستقیم ډول ووایم، تاسو د یوه داسې ستر ثقافت خاوندان یاست چې د تعلیم غوښتونکی دی، نه د جهالت. د خلاقیت او نوښت غوښتونکی یاست، نه د ویجاړولو. د ژوند ارزښت ته اهمیت ورکوي، نه وژنو ته. څوک چې تاسې له دې لارې بې لارې کوي، له دې کلتور سره خیانت کوي، نه د هغه ملاتړ. امریکا روانه اونۍ د القاعده د یوې نوې شبکې پر ضد چې پنټاګون وایي نږدې وه چې په امریکا او اروپا کې د وژنو لړۍ پیل کړي، بله جبهه پرانیسته. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په عراق او افغانستان کې په میراث ور رسېدلي جنګونه به پای ته ورسوي. د پخپلو څرګندونو کې هڅه وکړه چې په عراق او سوریه کې روانه مبارزه د افغانستان او عراق له اوږدو جګړو سره متفاوته وشوي. وی ویل د بهرنیو خاورو د لاندې کولو لپاره د قواو د لیږلو نیت نه لري. د وویل موږ به نه د ترورستانو خوندي پناه ځایونو وزغمو او نه به د غاصب ځواک په شان اقدام وکړو. اوباما د اوکراین په اړه په خبرو کې روسیا تورنه کړه چې د اوکراین بلتون غوښتونکو ته وسلې لیږي، د ملکي الوتکې د لویدو ځای ته د څیړونکو د تاک مخه نیسي او پوځیان یې اوکراین ته اوړي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواړم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه چې دا مهال په نیویارک کې د دغه سازمان په صدر دفتر کې روانه ده، تیر ورځ په دغه غونډه کې چې کومو مشرانو وینا کړې ده، د هغې په اړه زموږ همکار منور شاه په نیویارک کې د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي نه تفصیل پوښتلی دی. نو ارباب محمود علي وایي
نن یو شمیر مشرانو دې ته وینا کړې ده. په مهمه وکیل د امریکا د صدر باراک اوباما وا هغه وویل چې مونږ داسې حالاتو سره مخامخ یو، چرته جنگ دی او بل ځای کې امن دی. یو ځای کې اړی کړی دی نو بل ځای کې یو خلک یو ځای کېږي، ملکونه یو ځای کېږي. یو ځای کې یو خوا ژره موجود ده نو بل خوا تمې هم موجود دي. درې سره سره په شروع کې د ملګرو ملتونو لخوا چې ښه کارونه شوي دي، د صحت په لړ کې، تعلیم او د پوهې په لړ کې چې کومې پرمختیا شوي دي، او بیا د نړیوال امن لپاره، سوکالۍ لپاره چې کومې هلې ځلې ملګرو ملتونو تر اوسه پورې کړې دي د جوړېدو وروسته، هغې ستاینه هم وشوه. خو د ورسره دا خبره هم وشوه چې دلته کې ملګرو ملتونو ته هغه غټ طاقتونه دي او که واړه طاقتونه دي، هغه په دې عزم سره راتلل پکار دي چې هغوی به خپلې ذمارې سرته رسوي. بیا د ټولو نه مهمه هغه د داعش مسله وه او چې کوم په شام او عراق کې ده، هغوی ته وویل چې د دې په خلاف ګامونه پورته کول پکار دي، او بیا په خاص توګه هغه تندرو فکر چې د مذهب نوم استعمالوي پکاروي. دوی وایي چې د دغه تندرو مذهب نشته، هغوی د خپل دغه کاروایو لپاره مذهب استعمال خلاف یې د مسلمان نړۍ نه خاص غوښتنه کړې ده چې هغوی راوچت شي او دغه سوچ ختمولو کې د یو بل سره ملګرتیا.
ارباب محمود علي صاحب، تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې په خاص توګه باندې د داعش یا اسلامي دولت نومې د وسلوالې ډلې خلاف دغه د رایوځای کېدلو او راپورته کېدلو غږ کړی دی صدر اوباما، نو دا راز دغلته کې په ملګرو ملتونو کې د امنیتي شورا غونډه هم شوې ده، د هغې څه کاروایي شوې ده او په هغې کې هغې څه فیصلې وکړې؟
د امنیتي شورا غونډه هم په دغه نړیوال طرحګر یا تندرو خلک کې د داعش سره یا د اسلامي ریاست وسوالو سره ملګری کېږي، کوم په شام او عراق کې موجود دي، نو د هغوی د مخنیوي لپاره په ګامونو باندې یو شریک قرارداد یا متفقه قرارداد منظور کړی شو. د دې لپاره به هر یو ملک او بیا د ملګرو ملتونو یو سل درې نوي ملکونه چې دي، حکومتونه چې دي، هغه به سخت ګامونه پورته کوي که هغې کې په خپل علاقو کې د دوی پاسپورټ هم اغستل شي یا په خپل ملکونو کې بهر په تګ باندې پابندي وي، نو د هغې لپاره به هم ګامونه پورته کیږي. په دې کې ټول مشرانو چې کوم د امنیتی شورا مستقل او غیر مستقل غړي ټول په متفقه توګه په دې کې ملګرتیا وکړه. د روس خارجه وزیر هم په دې کې موجود و.
ارباب صاحب، د افغانستان او پاکستان په حواله په دغه د شورو د ورځې په دې غونډه کې څه خاص ذکر یا څه حواله مخې ته راغله؟
په مطبوعاتو کې کم خبرونه چې را مخته شوي دي، ذکر خو افغانستان کې ذکر شوی و چې کله د امریکا صدر باراک اوباما هم دغه وکړ چې دغه ځای کې امن راغلو، بیا دغه ذکر وکړ. دا د برطانیې وزیر اعظم هم د ډیوډ کیمرون امن هلته کې ذکر وکړ چې کوم ځای کې خلک کم ازادي نه ورکول کېږي، د وینا ازادي نه ورکول کېږي، هغوی زورول شي نو دا خلک بیا د تندرو ډلو سره په لاس کې ملګري کېږي. او عراق کې هغه وایي چې دا ولیدل شو، نو دغه قسمه ذکر شوی دی. خو د افغانستان او د پاکستان مشران به بیا د جمعې پورې عمومي غونډې ته وینا کوي.
ارباب محمود علي صاحب، د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډه چې لا دوام لري، څه فکر کوي د زیارت د ورځې څه ایجنډا ده؟
سبا بیا د مصر د عراق مشران به دې ته وینا کوي، د دې سره به د یورپین یونین کوم مشران دي هغه به هم وینا کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګی. د خیبر قبایلی سیمې د کمبرخیلو کډوالو واپسی عمل بند نه شروع کیږي. د دین وړاندې د چارواکو په وینا د انتظامی مسلو له وجې د کډوالو ستنېدل دندول شوي وو. بلخوا د کمبرخیلو کډوال شکایت کوي چې واپسی لپاره ورته د ترانسپورت سهولت نه دی ورکړل شوی، او بل مسله د رنګکړل شوو کورونو بیا ودانول دي. په دې هکله د ګلیاس رپورټ اورو.
د خبر ایجنسی باډی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ویلي دی چې د کمبرخیلو کډوالو واپسی عمل کې ټول انتظامی مسلې حل کړل شوی دي، او دغه کډوالو ستنیدل به د نن نه شروع شي. ناصر خان ویل چې په دې لړ کې ټول انتظامات کړی دي او خلکو ته ویناګانې هم کړی دي. د زیاته کړه
انتظامات چې هغه ته لکه کوک پورټ ملويږي، هغه به هلته باقاعده انټری کیږي، هغه به دغه په دغه باندې ورته زمونږ تحصیلدار شه به موجود وي، زمونږ نور سټاف به موجود وي. څنګه چې مخکې انتظامات شو هغه شوي دي، صرف دا پکې فرق دی چې ډېر والا به دلته کاري نه ملوي. تقریبا د ډېر خو کشمیر زمونږ سره ځکه نشي چې دا نان رجسټرډ دي. زمونږ خپل اسټیمیټ دا دی چې دا 6000 سره پاسه 6000 فیمیلیز.
بلخو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزه اداره د قمبرخیلو د کډوالو شمیره د 8000 نه تر 10000 کورونو پورې خای. د اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل زهور له مشال رادیو سره په خبرو کې د قمبرخیلو کډوالو ته د ترانسپورت سہولت نه ورکولو د فیصله په اړه ویل،
ترانسپورت حواله سره دا چونکی ان رجسٹرډ خلک دي او دا ډیر زیات وو، نو دې لپاره د ترانسپورټ څخه تنظیم ونه شو. اف ډی ایم ای خپل هڅه لوته کوشش وکړه، او هغه چونکه فن نو نور توجهات مو، نو بیا فیصله دې شو یونانیمسلی د پی ای او د اف ډی ایم ای د دې ټول مشرانو سره کیرا بس تاسو مونږ ته صرف د اجازه نامه راکړه
د کمبرخیل کډوال د تیر کال مارچ میاشت راهیسې په پیښور او نورو کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي. خیال مچا چې له دغه سیمې سره تعلق دی وایي که څه هم خپلو کورونو ته ستنېږي، خو تر ټولو لویه مسله یې رڼګ کړل شوي کورونه دي. دی زیاتوي،
یو د کورونو پرابلم دی چې هلته کورونه نشته. دویمه خبره پکې دا ده چې روزګار د خلکو مکمل تباه شوی، هلته چې کوم دوکانونه وو هغه بازارونه نشته دی، نو خامخا هلته د دوه قسمو مشکلات شته. چې یو بل دریم دا چې معاشي مشکلات دي، خلکو سره پیسې او کومکونه چې حکومت ورکوي 15000 یا 10000 یا 6000 په دې باندې خو کار نه کیږي، ځکه چې هلته چې کوم د هغوی کور ران شوي د شلو نه واخله تر 150 پورې روپۍ په دې یو کور باندې خرچه کیږي.
یو ځای خبریال قاضی روف د کډوالو یو بل ستونزې ته په اشاره سره ویل
چې پوینټ چې کوم دی ټول لغت مشکلات هلته لکه هلته ورته راځي چې کوم هغه خلک چې هغوی ایډرس چې کوم دی د سیرا ایډرس نه دی، د باړې ایډرس دی، چې هلته هغوی ورسره مني نه، باړا او سیرا یو علاقه ده. دا خلک په جنی کې په باړه باندې په اوړي کې هغوی چې کوم دی په سیرا باندې سیرا کې مخکې دغه حکومت رسائی نه وه، نو هلته به خلکو به چې کوم ایډرس په جوړولو
د کمبرخیلو د کډوالو دا غوښتنه هم ده چې خپلو سیمو ته ستنېدو لپاره ورته د ترانسپورت سهولت ورکړل شي، او د کورونو بیا ودانولو لپاره ورته ضروري انتظامات هم ورکړل شي.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی. تیر ورځ په پاکستان کې د امریکا د سفیر ریچارډ وولسن او د پاکستان د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نسالی خان ترمنځ ملاقات شوې ده. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو د تازه صورتحال په اړه باندې رابعه اکرم خان سره مرابطه وکړه، نو هغې راته دا تفصیل بیان کړه.
تیر ماښام پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او پاکستان لپاره د امریکي سفیر ریچارډ اولسن ترمنځ ملاقات شوې ده. په دې ملاقات کې چې په دواړو خیز تعلقاتو او په خاص توګه د علاقې په صورتحال خبرې اترې شوې دي. امریکي سفیر سره د خبرو په وخت چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان او افغانستان په یو ځای د علاقې کې د امن د بحالۍ لپاره مهم کردار لوبولی شي. امریکي سفیر ریچارډ اولسن وینا وه چې امریکا به په هر سطح د پاکستان تعاون او کومک جاری ساتي.
دغلته کې رابعه په اسلام آباد کې د پاکستان د عوامي تحریک او د تحریک انصاف د خلکو احتجاجي ناسته هم روان ده، د هغې تفصیل شته.
چې کوم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک چې کوم دهمي دی، هغه د تیرې یوې میاشتې نه چې دی روان دي، بلکې یوې میاشتې نه زیات شو. کوم د دې خلک دي هغه اوس هم په دې چوک کې موجود دي، او د دې چې کوم په حکومت الزامونه لګوي، نو دا غي په لړ کې تیر ماخام چې د خزانه وزیر اسحاق ډار، د اطلاعات وزیر پرویز رشید او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشه رحمان تیر ماخام د یو مشترکه پریس کانفرنس کړی وو، او دغه پریس کانفرنس د لارې کال 2014 په عام انتخاباتو کې د درغلو په اړه د تحریک انصاف ټول الزامونه دوی رد کړي دي او یو جوابي حقایقنامه یې جاري کړې ده. په پریس کانفرنس کې د اطلاعات وزیر پرویز رشید وینا وه چې هغه عمران خان ته دا چیلنج ورکوي چې پارلمان ته دی راشي، بحث وکړي او دوی چې کوم په حکومت الزامونه لګوي نو هغه ثابت کړي. دا شان د خزانه وزیر وینا وه چې عمران خان دیارلس کم الزامونه لګولي دي، نو هغه غلط وخته. حکومت یو مسوده تیار کړې ده په کې چې د عمران خان د لګول شوي الزامونو جواب ورکړی شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ملک کې په دفترونو کې د ښځو په وړاندې د ناروا سلوک او یا د تنګ کولو خلاف که څه هم قانون موجود دی، خو بیا هم دغه سلسله روانه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملیحا امیرزاده په دې رپورت کې اورو.
په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې له زنانو سره په دفترو کې د همکارانو لخوا د تیرو کیسونه وخت په وخت مخې ته راځي. د مثال په توګه په پیښور کې په تیره سو موده کې له نرسانو سره د ناروا سلوک رپورټونه مخې ته راغلي دي. دا چې په دفترو کې ناروا سلوک څه ته وایي. په پیښور کې د تور سرو صادر په نوم د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي یوې رضاکارې ډلې مشره وږمه فیروز وایي،
ورته خراسمن ته مونږ دي تمونږ ویلی شو څنګه چې چرته مونږ کار کوو، الته مونږ څوک تنګوي، داسې څه خبرې مونږ ته کوي چې هغه باندې مونږ تنګېږي، یا داسې څه اکس کوي، داسې څه اشارې کوي چې هغه په وجه باندې مونږ تنګېږي. زمونږ مشره کې زمونږ وګورو نو ورک پلیس خراسمن زیات کړی عمده و دی چې کله یو میل دی هغه یا سوپروایزر دی یا هغه خپل سبارډینیټ تنګوي، هغوی ته داسې څه ډیمانډ کوي، هغه جاب ټایم کې
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي ربیعه هادی وایي چې تیر کال د وفاقي محتسب سره اوه سلوېخ تاسې بیلابیل کیسونه ریکارډ شو.
کیسز خو لاسټ ایئر اف آئی ایم نوٹ رانگ 47 کیسز او هغه کې میډیا کې نام پروسس شوی او یو دوه گورنمنٹ انسټیټیوټس نه زیات تر کیسز چې دی پبلک یونیورسٹیز نه راغلي، قائد اعظم یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، ریسنٹلی د اے پی سی او جرنلسٹ دی فیمل اغه فائل کړی دی. کیسز فور ډے راځي او نرسز خو اٹس ناٹ ا نیو اغه کنا نرسز فور الویز بین ایکسپلوئیټډ بای سینیئر ډاکټرز اوس دی اوس سٹرائک هم کړی او ریسنٹلی
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 2010 کال کې په دفترو کې د ښځو په وړاندې د ناروا سلوک یا داغوی تنګولو د مخنیوي په مقصد یو قانون جوړ دی. د دغه قانون لمخې د جرم مرتکب ته د جرمانې نه واخله د کار نه د لری کولو پورې سزاګانې ورکړل کیږي چې سزا یې د کیس مطابق وي. وږمه فیروز چې د نرسانو پاړه یو سیډنه کړي وایي چې داسې فکر نه کوي چې دغه قانون په اصلي معنا کې عملي دی. او زیاتوی
اول خو موږ سر وکړه چې هغه کیسه موږ معلوم کړو چې پته ولګي چې میجورټی نه سې کوم دی او یې هراسمنت فیس کړی دی چې موږ ته ریپورت کړی چې مختلف سیزن راځي نو هغه ځاوی د پاره موږ دا و چې راوی یو د سپی ډیوټي لګي او یې هغه دې په خپل خود له نشي راوی مجبوری دي چې او یې خپل جاب وکړي نو هغه لري سپی ډیوټي لګول شي او یې د شپې ټایم کې تنګول شو.
په دفترو کې د ښځو خلاف د تیریو مخنیوي په مقصد جوړ د یاد قانون لمخي په کار د چ په هر اداره کې د داسې کیس په صورت کې د پلټونو یو کمیټي په دې شورزو کې د نن جوړه شي چې په دریو غړو مشتمل وي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حفاظت په یو حکومتي اداره کې یو چارواکي اعجاز خان وایي چې په اداره کې یاد قانون باندې له سختي سره عمل کیږي چې د دې لپاره یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړې ده.
قانون کوم زمونږ دلته کې پاس گورنمنٹ پاس کړو دا غي په لړنا کې کوم دي نو موږ خپل ډیپارټمنټل کمیټي جوړ کړې ته راګه داسې مطلب چاته زمونږ دلته کې سره نن ته دا سمسره راشي یو خدای چې دا غي والي سره پریوینشن څنګه دي مطلب موږ دا چې کوم دي باقي دا ډیسپلی کړی ټول کنسول کانسپیشس پلیسز کې را مطلب لګا غي نه دا غي اویرنس خلکو کې راشي او بل خبر داسې کې چاته سمسره راشي نو مطلب دا چې هغه هغه والي سره سټریکټلی چې کوم دي ډیل تمام ډیپارټمنټس کې کمیټي جوړ شي دي انکوائری کمیټي هغه فیکټس چې کوم
کارپوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې که یوې خوا ته د کیسونو اورېدلو لپاره صوبایي محتسب د نه ټاکل کېدلو له امله یاد قانون په سم ډول عملي کېدل لا پاتې دي نو بلخوا د عزت په خاطر هم ډېرې جینکې کیسونه له رجسټر کولو نه ډډه کوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میز علی خان پا تیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دوی پارمانو رو ایده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
تکاجی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو اتلان خبرونه بعد د رواني غړای په رښتې نیمه کې اوري. وفاقی حکومت د قبایلی سیمو د یو شمیر استادانو ترقی منسوخی کړی دی او وایي چې د استادانو قانوني غوښتنې نه دي پوره کړي نو ځکه یې دا فیصله وکړه. د قبایلی سیمو استادان په دې فیصله سره وایي راځي چې له اسلام آباد د مشال لیلیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ وکړي.
د نه پورز اسلام آباد کې د سفران وزارت لخوا جاری شوی یو بیان مطابق کل 2012 کې فاډر سیکرټریټ د فزیکل ایجوکیشن سی ٹی عربی د ډرایینګ استادانو ته د 15 گریډ نه 14 گریډ د پی ٹی سی او پی ایس ٹی استادانو ته د 10 نه 12 گریډ پورې او د 12 گریډ والو ته یې 14 گریډ ته ترقی ورکړې وا او د دې د سفران وزارت نه منظوري هم نه واغستی. د کومې وروسته چې سفران وزارت فیصله وکړه چې دا ترقی دې منسوخ کړي شي. د قبایلی سیمو استادان د وفاقی حکومت په دې فیصله اندېښمن دي او وایي چې یو خوا وفاقی حکومت د پاکستان اولس ته سرکاري نوکری ورکوي او د ملازمتونو نه بندیزونه پورته کوي نو بل پلو د فاټه استادانو ته ورکړې شوې ترقی واپس اخلي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچر اسوسییشن صدر ملک نثار خان وایي کو حکومت خپل دا فیصله واپس وانه غستا نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
تقریبا 20,000 استادانو ته کم دي دا ماجی نقصان او په دې باندې موږ حکومت لا تیندل سره دی
همدارنګ یو بل د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو استاد مشال ریډیو ته پدی اړه وی
مونم غزنګول مزور ده د منتو اوسیدونکو هم د کرم ایجنسی کوم نوټیفیکیشن نن شو ده د دې مسخ مزمت کو د آل پاټا ټیچر اسوسییشن تر بمو په عربیتی کې د دې لپاره به آینده له عمل کی کو د ایجنسی په ساتو باندې
کله چې مشال ریډیو د قبیلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل سره په دې اړه خبرې اترې وکړې نو د نوموړي وینا وا
ریفرن منسټر ته زموږ ته غره تا کې پوښتنه څه دا مسالې هایلایټ کړل ان شاء الله چې خپل چې کوم دی موږ د فاټا چرند یا غولا د یک اندهانی ورکوم چې دا مسالې تاسو نه د زموږ ذمہ داری ده او موږ به ګورو چې کوم په میرټ باندې او کم حقدار وي چې حقدار ته حق ملو شي او انصاف ملو شي ان شاء الله به انصافي بنه.
د ذکر د چې د ټول فاټه د اسکولونو لپاره د حکومت لخوا 2301 اسامۍ منظور کړې شوې دي چې پکې دا وخت 3015 سازان کار کوي او په دې کې 4546 زنانه سازانې هم شاملې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره ورزو منور شاته.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما په نړۍ غږ وکړ چې اسلامي دولت نومي وسلوال د مرګ یو ډله ده او د دې تطپا کولو لپاره په کار دي چې ټوله نړۍ یو موټی شي. نوموړي په خاص توګه مسلمانانو ځوانانو ته وویل چې ترهګر او غواړي ځان د نړۍ د یو ستر دین استازي وبلي، خو حقیقت دا دی چې دا دین د تشدد او جهالت په بنیاد نه بلکې د سولې او پوهې په بنیاد قائم دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی ویلی چې د باړې د قمبرخیلونه د بدامنۍ لوجې به کور شو خلکو خپل سیمو ته د واپسې عمل باندې شروع کیږي. د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته ویلی د کډوالو د واپسې لپاره یې ټول انتظامات کړي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سېنټرانو د صدر اوباما نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د پوزونو د زر ایستلو په لړ کې د هغه غلطي تکرار نه کړي چې په عراق کې یې کړې وه او له دې وجې هلته بیا بدامنۍ رامنځته شوه. د سعودي عرب او عرب اماراتو په ملاتړ امریکایي او اتحادي ځواکونو یو وار بیا په شام کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په مشکوکو اهدافو بریدونه کړي. د امریکا د مرکزي کمانډ د وینا تر مخه په دغه بریدونو کې په لسګونو اهداف په نښه کړل شوې دي. د امریکا صدر باراک اوباما د عراقي وزیر اعظم حیدر الیبادی د سیاسي بصیرت استاینه کړې ده. دواړو مشرانو په اول وار پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې لیدکاته وکړل او امریکا د جادیا یو تن په هغه لیست کې شامل کړی چې پکې د سخت دریځو ډلو لکه اسلامي دولت وسلوالو لپاره په شام کې د ترهګرو سره په مالی او نورو مرستو کې تورن خلک شامل کړي شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کولو. اوس ورځو د پاکستان نه خبرې شوې د ځینو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې. راځي چې دا ورو
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورس پړ خپل ادارې کې وای چې ټول پاکستان کې په یو ورځ کې د پولیو 15 کې سونه مخې تراتل د اندېښنې خبره ده. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې چې سمره هم کې سونه راغلي دي، په هغه کې لټول زیات په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې دي، کوم چې یو خطرناک خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې په یادو سیمو کې د پولیو کې سونه مخې تراتل یو شمیر وجې دي. یو دا چې ځینې علاقو ته د پولیو ډلو رسیدل ګران دي. د غرنګ ځینې علاقو کې د پولیو ټیمونو لا تنخواګانی او سکیورټی نو ورکول او بیا ځینې وخت داسې هم وشي چې د یو ماشوم مور او پلار د قطرو ورکولو انکار وکړي. نو تر څو چې دا ټولې مسلې نوې هوارې کړې شي، تر هغه به د پولیو رنس مخ په زیاتې دوی. اداریا اخر کې وایي چې د دې سره سره باید چې حکومت د پولیو واکسین محفوظ ساتلو لپاره ساينسي طریقې خپلې کړي، نو هله به ممکن شي چې په دې رنس باندې قابو ومندې شي. بل په جنگ رسپانه خپل اداریا د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې کریدا او وای چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او تر دې دمه پکې یو شمیر ترهګر وجلې شوی او نیول شوی دي. ادارې وړاندې وای چې اوړم اورس په پیښور کې ترهګرو په اف سي هلکارانو باندې حمله وکړه چې پکې 15 کسان وجلې او 22 جوبل شوی وو. د ادارې په وینا چې د ضرب اعظم اپریشن پترس کې د داسې حملو امکان نشیرت کېده. خو ترهګرو لیات صدل پکار دي چې ټول قام او د پاکستان سکیورټي فورسز ځوانان د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او دوی هیچر هم د دوی حوصله نشي ماتولی. دریا اخیری کې لیکي چې حکومت له ترهګرۍ پر ضد د غوره کاروایي سره سره چې کوم قبایل متاثر شوي دي، د هغوی د بحالۍ او امداد لپاره هم په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې یو طرف ته لوی اختر په سر دی او بل طرف ته ژمی هم پر رسیدو دی. له دې تر څنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي چې د پاکستان په ګډون وروسته پاتې ملکونو یو لویه مسله د وسایلو نشتوالی او مخ په سیوا کېدونکي آبادي ده، خو د خارجي چارو سلاکار افکار سره تجزیز د ملګرو ملتونو غونډې ته په خطاب کې وویل چې پاکستان کې اوس د آبادۍ شرح په کمېدو ده. ادارې وایي چې پاکستان تر ټولو اول د آبادۍ په حقله شعور پیدا کولو په غرض مهم پیل کړی دی، خو د بد مرغزین ډلې دې ته مذهبي رنګ ورکوي او د دې مهم ناکامولو کوشش کوي. حالن کې موجوده حالاتو او کم وسایلو کې په آبادۍ قابو ساتل ډېره ضروری خبره ده، ځکه چې دې سره د تعلیم، صحت او نورو بنیادی سہولتونو د نشټوالي مسلې پیدا کیږي. نو ضروری ده چې دغه لړکی اولس کې او په خاص توګه زنانو کې آگاهی او شعور پیدا کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. وال سټریټ جرنل لیکي چې په پاکستان کې روان سیاسي بحران د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ ته ډېر زیات زیان رسولی دی. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر لیکي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو تر ټولو لویه ګټه بداوي چې په دغه هیواد کې به درغلي تر ډېر حده کمه شي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکای ورسپانا وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه څنګه د پاکستان موجوده حکومت د سیاسي شخړې نه راوځي، دغه هیواد د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو د موندلو د کاروبار یوه برخه د لندن سټاک اکسچینج له لارې بهرنیو کمپنیانو ته د ورکولو په پلان غور کوي. د ورسپانې په خبره د نوي حکومت راتګ ته بهرني سرمایه کار ډېر خوشاله وو، خو د اګست په میاشت کې په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجي مظاهرو له امله د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ ته اختیان رسیدره ده. او دغه هیواد د منتخب مشرتابه حکومتي کارکړتګي مفلوجه کړی ده. ورسپانه دی ته وی چې دا موجوده سیاسي بحران د دغه هیواد د جمهوریت نظام د کمزوري او د عدم استحکام په اړه یادګیر نه ده. خو د پاکستان د پلانینګ او نشکاری وفاقي وزیر محمد زبیر ورسپانه ته ویل دي چې د حکومت په اند دغه سیاسي بحران اوس ختم شوی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس نور هم پیاوړی شوی دی. خو دغه په خبره اوس به دغه باور بهرنو سرمایه کارانو ته هم ورکول پکار وی چې بحران وختي وو او حکومت خپل کار بیا پیل کړی دی. ورسپانه مخکې لیکي چې دغو مظاهره چیانو په خاصه توګه د حکومت د زرې مبادلې زیاتولو هڅو ته زیان رسولی دی. دغه سیاسي بحران د حکومت لخوا د یو ارب ډالرو د مالیت د سکوک اسلامي بانډونو د جاري کولو پلان هم په التوا کې اچولی دی. دې سره سره د آی ایم ایف لخوا د 1.5 میلیونو ډالرو په قرضه کې تاخیر له وجې حکومت اوس غواړي چې د تیلو او قدرتي ګیس د موندلو د کاروبار یوه برخه خرڅ کړي. ورسپانې په خبره د دې لوجې حکومت د 1400 ارب ډالرو د زرې مبادلې هدف ته رسیدو کې ناکامه شوی دی. دا مهال دا شمیره 1400 ارب ډالر ده. بلخوا امریکایي ورسپانه کرسچن ساينس مانیټر د افغانستان په اړه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې ګڼ شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د دغه هیواد په قومي شناخت کې هر یوه جوړه رخنا که هغه په ژبنی بنیاد وي او یا په مذهبي بنیاد له وجې به یې په افغانستان کې درغلو ته لار هواره شي. افغانستان چې دا مهال په ټوله نړۍ کې تر ټولو درغلو هیوادونو کې یو دی، تر ډېره حده پورې په نسلي بنیادونو ویشلی شوی و. خو د تیر خالی په ورځ د ملي یووالي د حکومت جوړولو په اړه د شویل اوسنامې نه تمه کیږي چې مخکې په دغه هیواد کې کومې نسلي، ژبني او فرقیز کرکې وي هغه به تر ډېره حده پورې کمې شي. د ورسپانې په خبره کې اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله په ګډه حکومتداري وکړه، نو د دې له وجې به په دغه هیواد کې نسلي کرکې ختم شي او قومي یووالي ته به لاره هواره کړي. او که داسې وشول نو په نسلي بنیادونو چې کومې درغلۍ کېدې هغه به هم کمې شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 1.25 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15,000
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو کلو کې په کورونو کې کارکونکي خځې وایي چې دوی ته کارونه ډیر وی، خو ولې په بدل کې دوی ته مزدوري یا پیسې د نشت برابر ورکړل کیږي او حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. په دې حقله د پیښور نه د شبیر جان دا راپورته و.
په کورونو کې کارکون کې زنانو خپل یو اتحادیه جوړولو په وخت باندې پیښور پرس کلب کې یو دستور وکړه. په دې موقع باندې د دغه اتحادیه مشرانو خپل خبرو اترو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی مالی حیثیت ډیر زیات کمزور دی او چې کوم کارونه یا مزدوري دی په کورونو کې کوي د هغې ورته د نش برابر معاوضه ملاویږي. د دغه زنانو د یونین مشر تاجمین مشال لیډو ته په دې حق لوویل
کور کې کار کو دا اسکریم سټیک کار کو او دا تسبیح جوړو او دا ګلونه چې دا سټیج جوړي دا ګاډي ناوی کوي دا قبرونه باندې چې دغه ګلو کار مونږ کوو خو دوه ګوتې جوړ کړو دوه ګوتې بیا موږ ته یو روپیه ملاویږي. دا ګلو کار چې دی نسلویخ کله چې مونږ جوړ کړو نسلویخ تو کلو موږ ته دوه روپیه ملاویږي. چې سړی په ګټه خو نه کیږي اواز چې اختر راشي هر چا بچ جامې او کیڑے غواړي کنه مونږ غیل پیزاب جوالو جامې ورکوم د هیټه غمو چې هغه لا تجار هغه خو هغه په خپل هم خپایو ظاهر د بقا شولاګیر کوي خو ولې ظلم خو نه ساسي کنه.
هم دغه دستور کې ګډون کون کې د مردان اوسیدونکو شریف وایي چې د مالی ستونزو د لاسه دی خپل بچي هم د کول نه پاسول
زما درې بچی دې زیم کونډه نو چې زیات زور ولګو کنه نو تاسو ما ته وای نن سبا پشپیتو روپیا سګیږي دومره منګای دا څنګه یو حق سرمایدار ته ملاو دی سکون ما نه غ ژوندګی تیرې کنه نو دا سې یو غریب سړی ته ملاو شي زما یو ماشوم انده دا زه د پیس د لاس زه مدرسې ته نه لیګم زما د 100 روپو وسب نه کیږي زما په سلوي 50 روپیا د کورسو گزاره نه کیږي.
یو بل زنانه خانزادګی بیبي وای چې د شوګر ناروغه هم ده او هم ده دوره کې د دوی خاون هم مړ شوی دی خو له حکومت دوی لپاره هیڅ نه دی کړی.
ډیر وخت نه مې کرسی رواني کړی دی او هغه کرسی کومه خاون مې ریډیواله او ریډه به چلوله هغه په دیاله کې مړ شو زما دالورو دال ولاړ ده چې دا دوم نه دی سکولر مانی و دوم نه کنه چې دا ډیر دی یو افسوس خبر ده مې زم له کرسی سو کروڑی مې مې له کرسی سو کروڑی چې ته سکول وایې
هم په دې لړکم چکلا د مزدورانو د محکمې ډیپټی ډایریکټر زاد خان پریدنو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په کورونو کې د کارکوونکو مزدورانو حیثیت په قانوني توګه نه تسلیم شوی او د دوی د حیثیت ټاکلو وروسته به دوی لپاره قانون سازی هم کیږي او د دې لپاره هلې ځلې روانې دي.
د هوم بیس ورکر شری دا فلال په انفورمل سیکټرز کې دا لا د قانون د دایره لاندې نه درغلي کوم قانون د پاغې کې لکه د دې یا گنجائش نشته وغه کې مسلې دي. د دې ټولو نه غټه مسله چې دی مالک نه د ټاکل شوی دی باندې کار شروع دا پرکر او د مزدور په دایره کې دا شامل شي نو دینه پس په ټول فیسیلیټی دي ته حواله شي.
بل خو د دغه تنظیم جوړونکو وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونو زنانه داسې لري چې په ګورونو کې کارونه کوي ولې موجوده وخت کې 2000 زنانه خپل ځان رجستر کړی دي او 2000 به د ټول خیبر پښتونخوا دغه کارکونکو زنانه رجستر هم کی او د حکومت لپاره د دوی لپاره اسانتیاګان هم واخلي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پیښور په آل سینس چرچ کې د بمی حملو یو کال پوره شو خو متاثره کورنۍ وایي نه خو د چرچ د بیا ودانۍ کار ترسره شو او نه په حکومتي سطحه د دوی سره مرستې وشوې. د دغه لیک نور تفصیل فرخنده اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پیښور په آل سینس چرچ کې د ځانمرګي بریدونو یو کال پوره شو خو دغلته اوس هم د ویر یو ماحول دی. په تیر یو کال کې ډیر څه بدل شول خو په دغه چرچ کې کارکوونکي وایي دوی تر اوسه دغه پیښه نه ده هېره کړې. د دغه چرچ یو غړی جاوید اقبال وایي دغه پیښه د دوی لپاره ډیر تراخه یادونه لري او تر ننه پورې یې په زړه او فکر کې تازه دي. هغه وایي د چرچ بهر او دننه ودانۍ ته په دغه پیښه کې سخت نقصان رسېدلی دی خو دوی سره د چرچ په جوړولو کې حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی په خپل خرچه په چرچ کې سنا سهد پورې کار وکړ. ورځپاڼه لیکي د چرچ لپاره یو پولیس والا ټاکل شوی او څوک هم چې دروازه وډبی نو لومړی ترې پوښتنه کیږي ځکه تر اوسه دغلته عبادت کوونکي ویریږي. د چرچ خوش آسیمو کې ماښام ډیر خاموشه وي. دغلته میشت عیسویان وایي اوس د پخوا غونتې رونق په لارو کوڅو کې نه لیدل کیږي ځکه چې د دوی ټولنې دغه پیښه لا نه ده هېره کړې. په دغه پیښه کې 109 کورنۍ متاثره شوي دي. 40 ښځې پکې کونډې شوي او 14 ماشومان یتیمانان شوي دي او دا شان د 200 زیات ژوبل دي. په پیښور کې میشت عیسوي ټولنه وایي دا د دوی لپاره یوه د خفګان خبره په دې هم ده چې څنګه یوې پیښې د دومره خلکو کورنیو ته ځاني زیان ورسوو. دوی زیاتوي متاثره کورنیو ته لومړی خو مرستې نه ورکول کیږي او که سوي هم نو دغه ټولو ته یو شان نه رسیږي بلکې د ډیرو وجل شو کسانو نمونه په حکومتي لیست کې شامل هم نه دي، او بیا د مرستو لپاره سیاسي تعلقات هم په کار وي چې ډیر خلک یې نه لري. ډیر کورنۍ وایي کله چې دوی د مرستو ترلاسه کولو لپاره لاړ شي نو دا ورته وویل شي چې د دوی نمونه په لیست کې نه دي شامل. ورځپاڼه لیکي تیر کال د ستمبر په 26 نیټه یو خوا متاثره کورنۍ خپل خپلوان وبایلل او بل خوا ورسره هیڅ مرستې ونه شوې، او زیاتره د دوی لپاره راغلي فنډونه په مخ مروت تقسیم شول.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې اتلان. د نن په خپرونه کې به تاسو د وتلي شاعر ملنګ جان د ژوند او د هغه د کار په اړه باندې اوري. دا خپرونه بشیر ګواښ جوړی، دا یو واري تاسو مخکې هم اوریدلې ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او داونه د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو للارې د مبارزه کوونکی او خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیرا اونۍ مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و، په 1914 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدلی و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په درې کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شعرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وایي.
د پلومړیو کې د هماغه محال د نور شاعری سره سم دینی او مذهبي شاعری کوله، یعنی هغه نصیحتي او د پن نډاک او د عبرت نډاک شاعری کوله، او پاګي به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن د بیره سوال د نظمونه د نور ولسی ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو، او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل. یو خېګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو سنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل، هغه رامنځته کړ. دا مهال د ولسی نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و، نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکری کچې سره برابر شاعری وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځواني کړې وو، او لومړی شیرونه د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وو، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقي د برخې د مشرولۍ ترڅنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالې کړې وه.
حکومت حسین سردار محمد داود خان دته پام وکړ، دته یې توجه ور واړوله، حتی معلم یې ورته ورکړه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. په دې اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه، چا جوړ کړی نه دی. فقط موضوع ته دا هڅول شوی دی چې
پاندی موضوع خپل شاعری ته دوام ورکړي او د واخن جوړه سیاسي شاعری کوي. ولسی شاعران ډېر بصیرانه شاعری کوي، د مسایلو عمق او ژورتیا ته نه ورلوېږي. لیکن دا ښه فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورلوېدلی، او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسي شاعري کړې.
د همدغه سندرو یو بیلګه د ملنګ جان دا شعر دی چې خالد ملک ویلې.
زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم. زه په پښتو په پښتونواله باندې سر ورکوم. قلم تکڑی دا غیرت او ابو بهمت نه لازم زمال شان سرا دا غیرت تورا مینی بلی دا پخپلو ابو دا سرپال مدان تھوڑا تورا لزان سرا سوڑی دنیا دا زم پتی گزم خبر بردو
خغلی حبیب الله رفی وای چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیرولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو، او په داسې کې هیڅ د ملنګ جان د شیرونو مقابله او سیلی نه شوی کولای.
پښتونستان په مسله کې یو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور راډیو، د کوټه راډیو، د کراچۍ راډیو، د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوختې وې. همداسې د کابل راډیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د ده پروګرام دومره قوي و چې د پېښور او د کوټه د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د کوم سندرې چې د شریدي هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې، خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول یوې خولې نه به بلې ته رسېدلې. څرنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي، د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي، نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و. او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول هغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
د وطن مینا مې رودلی دا د مور خوشو، اوس خدمت ته یم حاضر د سر او مال سرا. زملنګ جان بهر اسا شمت سال سرا، زما ځوانی ډول کوي د پښتونوال سرا. مبارک بخل پردو تا پستر ورکو
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ، نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي، چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورکړ. ښاغلی رفیع په اړه وایي:
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و، او د دې دپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي حکومت د ته ویلي وو چې صرف سکندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه مه وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي، وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ وی راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان، او زه نشم کولای چې غلی پاتې شم. په همدې ورځ یې دا شعر جوړ کړی و چې هغه کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خط سراحت نه لا ښه دی، دا خط سراحت نه هم بدیه دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کښې دغه شعر ووایه چې په غږ کښې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې ده ته ویل شوي وو چې پښتونستان به نه یاد
خورستان د پښتونستان ترانی یو ځل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
نفسونه شل غال اے د دې غم جړې ګم، نفسونه شل غال اے د دې غم جړې ګم، بیکار دې تعلیم راته پاتې خپل اولاد شو، افغان غریب برباد شو، د دې غم جړې ګم، نفسونه شل غال مخالف شو، خیالونه مختلف شو، نومونه مخالف شو، او خیالونه مختلف شو، د کور بغزو وسط مونږ لره نه دی مناسب، نفسونه شل غال اے د دې غم جړې ګم، هر څوک ګټه د ځان کړي، وطن به څوک وطن کړي، د قوم مینه د زرونو نه بهر شوه، خپوهېږم له دې غمه جړې ګم، له دې غمه جړې ګم، نفسونه شل غال تپراشو، وای کس بو کمل سکرو، شکرانه باندے مرے گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، ننگشتہ نہ غیرت آو نہ خاور تا خدمت، من و گور دنیا تا ہر ملت سر پمراچو، پختون غریب برباچو، لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و، او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لېږده و.
ملنګ جان سره یو درد و، او هغه درد چې و په هغې کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی، او د تاریخ په اوږدو کښې د دې قوم سره چې څه شوي دي، نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده، او احساس او عاطفه یې ورسره ملګري کړې ده. او په ټوله کښې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او د هغه مینه او د هغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان را څرګندېږي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غږ کې ویل شوی دې شعر کې محسوسېدلی شي.
دا وطن مو ځوان دی،
ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1955 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو، د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. خوشاله او آباد اوسئ.